سلام ناستری مشه زه صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو ام پیل په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمیر خبریالان د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون کې وایي دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي. په همدې حال کې د رسنیو د ملاتړ یو شمیر افغان بنسټونه وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د کارتونو ویشل باید اجباري نه وي. ایرانی چارواکو ویلی طالبان ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې بندي ایرانیان به دغه هیواد ته وسپاري. د ایران مهر دولتي آژانس نن خبر ورکړ چې په کابل کې د ایران د سفارت مسؤلینو د طالبانو له لوی څارنوال مولوي شمس الدین پهلوان سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کړي. د طالبانو او ایران د حکومت د موافقې له مخې تر دې دمه 1500 افغانان د ایران له زندانونو خوشي شوي دي. ایرانی ډیپلومات حسن مرتضوي د طالبانو له لوی څارنوال سره په خبرو کې له هغه غوښتي چې په افغانستان کې یو شمېر بندي ایرانیان دوی ته وسپاري. معلومه نه ده چې څومره ایرانی اتباع په افغانستان کې بندیان دي. ایران په دې وروستیو کې په تهران کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره او د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پالي. د ایران حکومت اعلان کړی چې په پانتونونو او ښوونځیو کې هغو نجونو ته چې حجاب نه رعایتوي تعلیمي خدمات نه وړاندې کوي. دا خبره د ایران د پوهنې وزارت په یوه اعلامیه کې د دوشنبې په ورځ خپره کړه. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دا پرېکړه د حجاب د فرهنګ او د اسلامي عقایدو له مخې نیول شوې ده. تر دې یوه ورځ مخکې هم د ایران د علومو او روغتیا وزارتونو لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې له دې وروسته به پانتونونه بې حجابه محصلینو ته هېڅ ډول تعلیمي، فلاحي او استوګنیز خدمات وړاندې نه کړي. په ایران کې د وروستیو لارونو او رئیس چې د تهران د پولیسو د غزمین په توقيف کې د مهسا امینی د وژل کېدو په خبرګون پیل شوې. په مختلفو خارونو کې د هغو خزو اونجونو شمیر خورا زیات شوی چې اجباري حجاب نه مني. ډیر داسې انزورونه شته چې په امازایونو کې له حجاب پرته غنی خزي او اونجونی تګ راته کوي. لتیر شپې رئیس د غور کابل لوی لار د درنی واوري ل عمله تړل شوې ده. د راپورونو لمخې لکتر لګه 50 مسافر په یو بس کې سار پاتې. د غور د والی ویاند عبدالواحد حماس ازادي رډو ته ویل سخت توپان دوام لري او دغه ولایت د فواید عامه ریاست تاسو کوي چې دغه لار ژر تر ژره د ټرافیکو پر مخ خلاص کړي. غور ولایت سخت لارې لري چې خلک یې د ژمي په موسم کې له ستونزو سره مخ کړي دي. اول طالبانو سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلمدار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر تر ژره له بند خوشي شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا نن ازادي راډیو ته ویل دوی د دې قضیې د حل پاړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې غبرګون له چارواکو سره شریک کړي.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې خوشي شوی نه دی. موږ کوشش کوو موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسول دي او دا غوښت مو هیله کړی ده چې دا قضیه په ښه ډول باندې حل کړي.
خو په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین هم پیل شوی چې پکې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی د زده کړو د فعال له قید او شرط پرته ژر تر ژره له بنده خوشي کړي. متی الله ویسا د وري عمل په اومه مازیګر مهال د طالبانو استخباراتو په کابل کې ونیو. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګه د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ. په دغه پروګرام کې دا مهم مطالب درته خبرو. د طالبانو حکومت د محتسب لخوا په بلخ کې د ټکسي چلوونکي د وهلو په غبرګون یو شمېر ښځې وایي دا لومړی ځل نه دی چې ښځې او ټکسي چلوونکي د طالبانو له لوري له دا ډول چلند سره مخ کیږي.
ام تو یو موټر خالي بود ما سوار شوم نه اونا به مچ
یو خالي موټر و په هغه کې کېناستم. د پیسو په حق نه ما سوال او نه هم موټر چلوونکي طالبانو د شپږمې حوزې په مخ کې موټر و درو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. د متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله منه ده چې دا ټولنیز فعال او د قلملار بنسټ مشر ژر تر ژره خوشي شي.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې خوشي شوی نه دی. موږ کوشش کوو موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولی دی او دا غوښت مو هیله کړی ده چې دغه قضیه په ښه ډول باندې حل کړي.
په هلمند کې طالبانو خپل چیک پوینټونه زیات کړي دي او ساينس پوهان هڅه کوي د شمالي قطب د څو پیړیو کنګلونو نمونې د څېړنو لپاره ذخیره کړي. رابشو اول مطلب ته د طالبانو حکومت د محتسب لخوا په بلخ ولایت کې د ټکسي چلوونکو د وهلو په خبرګون کې یو شمېر خزي وایي د لومړی ځل نه دی چې خزي او ټکسي چلوونکو د طالبانو لوري له دا ډول چلان سره مخ کیږي. دو تنو دغه خزو ازادي رړو ته ویل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا له محرم پرته د خزو پر تګ راتګ بندیز د دوی ورځې نه ژوند ستونزمن کړي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي خزي د اتاویا کیلومتر سفر اجازه لري. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
یو شمېر خزي وایي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا له محرم پرته د ښځو پر تګ راتګ بندیز د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. یوې ښځې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دوه ځله د طالبانو لخوا هغه مهال ودرول شوه چې غوښتل یې له یو ځای څخه بل ځای ته ولاړه شي. دا میرمن ادعا کوي چې طالبانو د ټکسي چلوونکی وهلی او له دې سره یې هم بد چلند کړی دی.
امی تو یک موتر خالی بود ما سوار شدم. نه اونا به ما چیز
یو خالی موتر و په هغه کې کېناستم. د پیسو په هکله نه ما څه وویل او نه هم موټر چلوونکي. طالبانو د شپږمې حوزې په مخ کې موټر ودروه. موټر چلوونکي له ځان سره یو وړ پوښتنه ورنه وکړه چې دا میرمن څوک ده، له کوم ځای څخه راغلی یاست، چیرې ځئ. موټر چلوونکي ورته ویلي وو چې سورلی ده، 500 روپۍ مې ورنه اخیستې دي. بیا ما ته راغلل ویل یې چې د دې لاین کرایه 100 روپۍ ده. ما ورته وویل چې 15 ځینې هم 100 روپۍ اخلي. یو دم یې پیل وکړ چې تاسو دروغ وایي، دا سړی دی ملګری دی. موټر چلوونکي دوه څپېړې ووهه.
په ورته وخت کې ماریا نوري چې اوله مظاهره کوونکو میرمنو څخه ده وایي چې هغه هم په ټکسي کې د تاک پر مهال څو ځله د طالبانو له لوري له ورته چلند سره مخ شوې ده.
سیلی زدن به صورت راننده توسط متعصب به خاطر سوار کرده.
د موټر چلوونکي پر مخ د متعصب لخوا د څپېړې وهل د دې لپاره چې ولې د ښځه موټر ته پورته کړې نوې خبره نه ده. د ګلبهر سنټر په سړک د موټر په مخې سیټ کې ناسته وم. موټر ودرېد. د موټروان ته وویل چې طالب وایي چې دا نجلۍ ښکته که. زه ښکته نه شوم. ښیښه لږ خلاصه وه. طالب ماته وویل چې موبایل دې راکړه. شور ماشور مې جوړ کړ، موبایل مې ورنه کړ. غوښتل یې چې په ټوپک مې ووهي. راته قهر شو، کنځلې وکړې. موټر چلوونکي ته یې وویل چې ته څنګه له محرم پرته ښځې په موټر کې وړې.
د ټکسي چلوونکی سید اغا ازادي راډیو ته وایي چې د طالبانو لخوا له محرم پرته د ښځو پر تګ راتګ بندیز که څه هم په اقتصادي لحاظ د دوی کارونو ته زیان اړولی دی، خو د طالبانو له ویرې له محرم پرته میرمنې موټر ته نه پورته کوي.
سر کار ما بسیار تاثیر کرده دیگه. حالا ما میترسیم امید
زموږ په کار ډیر تاثیر کړی. اوس موږ هم ډارېږو. ښځې له محرم پرته په موټر کې نشو وړلی. ویرېږو چې کوم ملاصب سپېړې رانه کړي. تاسو فکر وکړئ، ډېرې ښځې دي چې ښار او بازار ته ځي سودا اخلي، خو موږ یې له ویرې موټر ته نشو پورته کولی.
دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوه چې په هغه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو طالب لومړی ټکسي دروي او بیا له محرم پرته د یوې ښځې د بیولو لپاره د ټکسي چلوونکی په څپېړو وهي. له پراخو غبرګونونو وروسته د طالبانو د حکومت د بلخ امنیه قمندانۍ له لوري رسنیو ته په استول شوې اعلامیه کې ویل شوي چې یاد کس د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له پالیسۍ څخه د سرغړونې په تور د قانون منګولو ته سپارل شوی دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې ښځې له محرم پرته اته اویا کیلومتر پورې د تګ اجازه لري.
شریعت تر اته اویا کیلومتره پورې یوې خور ته اجازه ورکړې چې بغیر له محرمه سفر وکړي. نو موږ هم ورته اجازه ورکړې تر اته اویا کیلومتره پورې سفر کولی شي او د محرم شتون ورته ضرور نه ده. خویندو څخه هم هیله کوو چې یو ځای بل ځای ځي، حجاب دې مراعت کړي.
طالبانو په افغانستان کې له خپلې بیا واکمنۍ وروسته پر ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ هغوی له محرم پرته له سفر څخه هم منع کړي دي، چې دې کار ګڼ غبرګونونه هم راپارولي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی ده، د اجتماع ورکړی. تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمیر خبریالان د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون وایي دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت تیره ورځ اعلان وکړو چې په افغانستان کې د ټولو خبریالانو د ثبت او دوی ته د کارتونو د ویشلو لړۍ پیلوي. یو شمیر افغان خبریالان د طالبانو د حکومت دغه پریکړې په خبرګون کې وایي چې دا کار په بهر کې د جوړو شویو افغان رسنیو د لاسونو د لنډولو او د خبریالانو په کار د محدودیت په هدف ترسره کیږي. دوه افغان خبریالانو چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شو. ازادي راډیو ته وویل
بدی کار سره دوی غواړي د هغه رسنیو چې په بهر کې دی او دلته خبریالان فعالیت کوي فعالیتونه محدود او لاسونه یې لنډ کړي.
خبرنگار وظیفه‌اش است که حقیقت را به جامعه تقدیم بکنه، نه که خبر را ببره و اونجا ادیت شوه و دروغ‌های سرازیر شوه و بعد از او تقدیم جامعه بکنه.
پاندې حال کې آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت لوري د کارتونو ویش باید اجباري نه وي. د دې بنسټ مسول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه د خپلواکو خبریالانو د هویت د زیانمنېدو اندېښنې لا پسې زیاتوي.
اما نقطه قابل نگرانی است که خبرنگار
خود اندیخنی ور داده چې خبریالان د ټولنې د خپلواک قشر په توګه د خپل رسنیو کارتونه لري. دوی نه باید حکومتي کارتونه ترلاسه کړي. دا کار د خپلواکو خبریالانو د هویت د زیانمنېدو اندیښنې را پیدا کوي،
حتی تاثیر قرار میده.
خود طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې د خبریالانو لپاره د دې وزارت کارتونه ترلاسه کول اړین دي.
هر کس اومده ژورنالیست است، کسی در
هر څوک راغلی خبریال شوی که زده کړی او که تحصیل کړی او کنه، ژمنتیا او تخصص لري او کنه، یو خبرونه جوړ کړی ځان ته ژورنالیست وي. د دې کارتونو ترلاسه کول اړین دي، باید وی لري،
لازمی است، باید کې وداشته باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال خبریالانو یوازې د خپل اداري اړوند په کارت رسنیس کارونه ترسره کول. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلي دي چې ډیر ژر به د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو او استخباراتو ادارې ترمنځ یو تړون لاسلیک شي چې لمخې به یې د دې وزارت د رسنیزو سرغړونو کمیسون په جریان کې لاچولو پرته په رسنیزو کارونو کې د لاسوهنې حق ونه لري. د افغانستان د خبریالانو مرکز څه موده مخکې د خپل کلینی راپور د خپرولو پر مهال ویلي و چې په تیر 1401 لمریز کال کې د طالبانو حکومت په ځانګړي ډول د دوی استخباراتي ادارې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي عاملین دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا راپور رد کړی و، خو د دغه راپور پر بنسټ په 1401 لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 238 پیښې ثبت شوې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
له طالبانو سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلملار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر تر ژره له بنده خوشی شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته وویل دوی د دې قضیې د حل په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې غبرګون له چارواکو سره شریک کړی. متی الله ویسا د وري په اومه مازیګر مال د طالبانو استخباراتو په کابل کې ونیو.
که څه هم د طالبانو حکومت د یوې اونۍ په تیریدو لا هم د زده کړو فعال متی الله ویسا له بنده نه دی آزاد کړی، خو کورنۍ یې هیله مند ده چې هغه به ژر خوشی شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا نن ازادي راډیو سره خبرو کې له طالب مشرانو د دې ستونزې د حل په برخه کې د همکارۍ او په ښه ډول د دې قضیې د پای غوښتنه وکړه. هغه وویل دوی خپل مثبت پیغام او ترخوای د متی الله ویسا د نیولو په اړه د افغانانو غبرګون له چارواکو سره شریک کړی دی.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې دی، خوشی شوی نه دی. موږ کوشش کوو، موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولی دی، او دا غوښتنه مو هیله کړې ده چې دغه قضیه په ښه ډول باندې حل کړي، او هغه د ملت خبرګون مهم سره شریک کړي دي او دوی هر څه درک کړي دي. ان شاء الله زه هیله لرم چې مشران به په دې کې خپل مشرتوب په ښه ډول باندې ښکاره کړي او دا قضیه به حل کړي.
متی الله ویسا د ریپو مازدیګر مهال د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان سیمه کې هغه مهال ونیو چې له جمعات درخته کېدو په حال کې وو. په هماغه ورځ ورور محمد ولی اخلاقی ازادي رادیو ته ویلي وو طالبانو هغه په ډیر بد چلن موټر ته پورته کړ او یو نامعلوم لوري ته یوړ. د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد مولا بنده د متی الله ویسا د خوشکېدو په اړه د هغه د کورنۍ د غوښتنې په اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ. مګر وړاندې ازادي رادیو ته ویلي وو متی الله ویسا د دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عامه افکار یې مغشوشول. خو د متی الله ویسا کورنۍ وایي هغه څوارلس کاله یوازې زده کړو ته د افغان ماشومانو د لاسرسي په اړه مبارزه کړي او بل هیڅ جرم نه لري. پورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو له بنده د ښاغلي ویسا د خوشي کېدو په اړه پراخ کمپاین پیل شوی. په دې لړ کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسې مبارز په خپله ټویټر پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي
متی الله ویسا یو مدني فعال دی چې نږدې لس کاله یې کلي په کلي د نجونو د زده کړو لپاره عدالت غوښتنه کړې. د طالبانو لخوا د ویسا نیول کېدل ښایي چې دا ډله د زده کړو مخالفه او ضد ده. د معترضو ښځو ائتلاف بې له قید و شرطه او هر څه ژر د متی الله ویسا د ازادېدو غوښتنه کوي.
ګڼ شمېر نور فعالانو هم د طالبانو له بنده د متی الله ویسا د خلاصون غوښتنه کړې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د خپل سرو نیونه او هغو کړنو چې د ملت له ګټو سره تضاد کوي لاس واخلي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر فعالان او ښځینه معترضې چې د نجونو د زده کړو او کار په اړه یې غږ پورته کړی او یا یې هم د طالبانو په ځینو سیاستونو نیوکه کړي زنداني کړي دي. له دوی یو شمېرو د طالبانو له زندانه د خلاصون وروسته ویلي شکنجه شوي او نامناسب چلن ورسره شوی دی خو طالبانو یې ادعاوې رد کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
پر هلمند ولایت واکمن طالب مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د پخوا پرتله دوه چند امنیتي تدابیر زیات شوي. دوی وایي په یادو امنیتي تدابیرو کې په لور پروتو سیمو کې نوي امنیتي پوستې جوړول، په ښار او نورو سیمو کې چک پاینټونه ایجادول او شپنې غزمې شامل دي. بلخو د سیاسي چارو شنونکي وایي طالبانو په کور دننه د خلکو ملاتړ او باور لاسه ورکړی دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د هلمند مرکز لشکرګاه شار دی چې اوس مهال یې خپله بڼه بدله کړې ده او نظامي لوري ته اوښتې دي، ځکه ځایي طالب واکمنو په کښې کې نږدې پر هر یو چوک چیک پوینټ جوړ کړی او له خلکو تلاشي اخلي.
کله چې تلاشي کوي په تلاشي باندې ولس په تس باندې راغی،
په دغه ولایت کې د اومي امنیتي او زیاده ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې امیر ملاتک الله جلالی د غزمی پر مهال رسنۍ ته وویل چې دوی د پخوا په پرتله دوه چنده امنیتي تدابیر زیات کړي دي. دوی وایي په یادو امنیتي تدابیرو کې په لیرو پرتو سیمو کې امنیتي پوستې جوړول، په ښار او نورو سیمو کې چیک پوینټونه ایجادول او شپنې غزمې پکې شاملې دي.
د
هلمند له مرکز لشکرګاه شار او لیرو پروتو سیمو څخه هم یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته د نوم او غږ نه خپرولو په شرط وویل چې طالبانو په کلیو کې خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د شپې له لسو بجو وروسته به څوک له کورو نه راوځي. دوی وایي طالبان هره ورځ په کلي او کوڅو کې ګرځي او ګزمې کوي. پهلوان یو له هغه طالب وسلوالو څخه دی چې اوس مهال هره شپه د لشکرګاه ښار په شاوخوا سیمو کې د نورو طالب وسلوالو سره ګزمه کوي. دی وایي
له چک پوینټ او ګزمې ډېر زیات کړي دي، لکه څومره چې پخوا وه تقریبا دو چنده نور هم د کوڅو ګزمې او د کوڅو چک پوینټونه، نور عام چک پوینټونه او خاص چک پوینټونه ډېر منظم کړي مو دي. نو دا رژې په دغه باندې چې خلک ښه گزاره وکړي، ښه ژوند وکړي.
که څه هم طالبانو د خپلو امنیتي تدابیرو زیاتوالي لامل له پروژه کې د خلکو تر ناوخته پاتې کېدل او د غلو مخنیوی یاد کړي، خو آیا رښتیا هم د طالبانو دا خبرې حقیقت لري چې دوی دا کار د غلو د مخنیوي او د خلکو د ساتنې په موخه کوي؟ په دې اړه مو د سیاسي او پوځي چارو د کارپوه ډاکټر حکمت الله حکمت
نظر اخیستی دی.
د دوو کالو حاکمیت د طالبانو دا وښودل چې دوی په کورلنونه کې پرم لاتړ د خپل حاکمیت لپاره نه لري. متخاصمې ډلې تر اوسه پورې لا هم د خبرې تر کچې د دوی په وړاندې باندې عمل کوي، ولې کېدای شي چې دغه ډلې په مسلحانه توګه باندې هم د دوی په وړاندې باندې که د دوی په سیاستونو کې تغییر رانشي عمل وکړي. ترهګرې ډلې هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه هر ورځ زیاتوي. د داعش پیښې په حقیقت کې د دې خبرې ثبوت دی. د طالبانو په هغو سیمو کې چې دوی عنعنوي نفوذ لري هلته هم د خلکو نارضایتي زیاته شوې ده.
راپورونه ښیي چې طالبانو نه یوازې په هلمند کې امنیتي تدابیر زیات کړي دي، بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم امنیتي تدابیر زیات کړي دي، خو په ځانګړې توګه په جنوبي ولایتونو لکه اروزګان، هلمند او کندهار کې چیرې چې د دوی زیات پلویان شتون لري.
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږي. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111601. شمیره بیا تکراروم 00422111601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې هم د کابل په څیر په نشو روږدي کسان له بازارونو ټول کړي، درملنې وکړي او د روزګار زمینه ورته برابره کړي. په نشو روږدي هم له مسولینو له درملنې غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د سرکونو پر غاړو او پلی لارو باندې په نشئی توکو روږدي کسان لیدل کیږي چې په عام مظهر کې ډول ډول نشئی توکي استعمالوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو غواړي چې په جلال آباد ښار کې د هم د کابل په څیر په نشئی توکو روږدي کسان راټول کړي، درملنه دی وکړي او د روزګار زمینې دی ورته برابرې کړي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي عبید الله او نواب وایي:
پوریان کیږي او بد عملو باندې اوړي او موږ دلته غوښتنه ده چې دا پوریان د نظام ونیسي او تداوی لاندې شي.
سرکو په غاړه باندې پوریان لخت زیات شوي دي او موږ چې په دې لاره تېرېږو داسې یو بوی چې تنفسې ناروغۍ خلکو ته پیدا کړي. موږ دغه غوښتنه ده دوی ته یو د کاروبار د مینه ځوانانو ته برابره کړي چې همدا کې نور نسل په دې نیټو باندې وانو.
په نشئی توکي روږدي کسان هم وایي چې د بیروزګارۍ له امله یې نشئ ته مخه کړي. که حکومت یې درملنه وکړي او د روزګار زمینه ورته برابره کړي، بیا به نشئ ته مخه ونه کړي. دوه تنه سید شریف او زلمی وایي:
چې د کار روزګار کمه
کیږي کنه، دغه شان د څنګه چې بیې کنه همدغه شان زمونږ تدابیر وکړي.
د بیروزګاری او د مجبوری نه دغه عمل کوي. په شهر کې پته خدای راکړي کارګران معاوضه خاص شروع کارګران شومغه وغوڼو روزګاری کوي. بیروزګاری نه عمل باندې راغلي
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس عبدالرحیم قلندرزی وایي: د همکارو موسسو په مرسته په نشئی توکو د روږدو کسانو په راټولولو پیل کړی او په پلان کې لري چې د روان کال په اوږدو کې په نشئی توکو روږدي ټول کسان راټول او تر درملنې وروسته بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړي او د روزګار زمینې ورته برابرې کړي.
په 2023 کې مطلقا ټول محتاجین چې بستریږي هغو ته به مسلکي زده کړې ورکول کېږي. په هر بخش کې چې بستر د خلاصېدو څخه به د ته کمې پیسې ورکول کېږي او هغه ته به یو غرفه جوړېږي هلته خپل کار شروع چې تر څو پر دې دغه نشو سره راوګرځول شي او په دې باندې د لاس مصروف شي.
د قلندرزی په خبره دوی په تیر یو کال کې د 190 میرمنو او 2200 ماشومانو په ګډون 2000 تنه په نشئی توکو روږدي کسان راټول کړي او تر درملنې وروسته یې بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکو مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زګړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دالو ته څنګه نه ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ناتو سرمنشي یون ستلتنبرګ نن دوشنبه ویل فنلند به سبا سه شنبه رسمان د دې تړون یو درشم غړی شي. روسیې په ناتو تړون کې د فنلند غړیتوب ته په پام خبرداري ورکړی چې کله د ناتو د دوی ګاډي پولي ته نږدې په دغه نوي غړی هیواد کې ځواکونه ځای پر ځای کړي نو موسکو به هم خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي. جزئیات له نوریاس نوریا ورو.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې خبر اعلان ته روانه ونی تاریخي ونی او بل الله زیاته کړه چې سر له سبب فنلند د غتړون بشپړ غړی وي. هغه ویل دی هیله مند چې سویډن به هم وکولی شي چې په راتلونکو میاشتو کې له دې تړون سره یو ځای شي. د ستولتنبرګ په وینا د سیشن بیل ماسپښین وروسته به د لومړي ځل لپاره د فنلند بیرغ د ناتو په مقر کې په رپیدا راشي. ستولتنبرګ زیاته کړه دا به د فنلند امنیت د شمال د امنیت او په ټوله کې د ناتو لپاره یو ښه ورځ وي. د ناتو سرمنشي وویل ترکیه به چې وروستی هیواد و چې د فنلند غړیتوب یې تایید کړ رسمي سند د سیشن بې پورز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته وړاندې کړي. د ستولتنبرګ په خبره له هغې وروسته به نوموړی له فنلند نه هم وغواړي چې ورته سند ور وسپاري. د فنلند ولسمشر ساولی نینستو او دفاع وزیر انتی کایکونن به د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو سره یو ځای په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د فنلند بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې د فنلند لپاره یو تاریخي ورځ وبلله او زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د فنلند تر ټولو مهم هدف دا وي چې له اوکراین د ناتو پر ملاتړ ټینګار وکړي ځکه روسیې تر اوسه خپل غیر قانوني یرغل ته دوام ورکړی دی. هاویستو زیاته کړه موږ غواړو په ټوله یورو اتلانتیک سیمه کې ثبات او امنیت پیاوړی کړو. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر گروشکو وویل چې موسکو به په ناتو کې د فنلند غړیتوب په وړاندې د اړتیا په صورت کې خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي. د روسیې دولتي خبري آژانس ریا نوویستي د گروشکو له قوله ویلي چې نوموړي ټینګار کړی چې که د ناتو نور غړي د فنلند په خاوره کې ځواکونه ځای پر ځای کړي روسیه به هم په لویدیځ او شمال لویدیځ کې خپل پوځي ظرفیت پیاوړی کړي. هغه همدارنګه ویلي چې روسیه به نور اقدامات هم وکړي تر څو نظامي امنیت ډاډمن شي. فنلند او سویډن د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له ناتو سره د یو ځای کېدو پرېکړه وکړه. ترکیه او هنګري د سویډن تر څنګ د فنلند غړیتوب پروسه هم ځنډولې وه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په وړاندې د ناتو د دغو دوو غړو مخالفت تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی خو د ناتو سرمنشي وویل دوی به سویډن یوازې پرې نږدي او زیاته کړه چې دا هیواد هم دې ته ډېر نږدې شوی چې د دې تړون بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شئ.
ساينس پوهان هڅه کوي د شمالي قطب د څو پیړیو کنګلونو نمونې د سیړنو لپاره ذخیره کړي ځکه د زمکې د کورې د تودوخې له زیاتېدو سره دغه کنګلونه هم په چټکۍ د ویلېدو په حال کې دي.
د شمالي قطب ساينس پوهانو د دوشنبه په ورځ وویل مخکې له دې چې د اقلیم د بدلون له امله کنګلونه ویلې شي د دغو لرغونو یخونو طبقې د سیړنو لپاره خوندي کوي. د ساينس پوهانو دغه ټیم چې پکې ایټالویان فرانسویان او نارویژیان شامل دي خپل څېړنیز کمپ د ناروې په سوالبارډ ټاپو کې درولې دی. دوی د برمو په ذریعه د یخونو تر سطحې 115 متره لاندې د یخونو مختلفې طبقې په پایپونو کې ځای په ځای کوي. دا د یخونو هغه طبقې دي چې د جیو کیمیکل پروسو نښې پکې دي او درې پیړۍ ورباندې تیرې شوې دي. د یخونو پر دغو ژورو هستو څېړنه به ساینس پوهانو ته په دې اړه چې پخوا څه ډول چاپېریالي شرایط ول ارزښتناکه معلومات په لاس ورکړي. ساینس پوهانو خبرداری ورکړی هغه و بچ د یخونو د ویلې کېدو له کبله رامنځته کیږي. په یخونو کې دننه لار مومي او هغه جیو کیمیکل آثار او علایم بدلوي چې په دغو لرغونو یخونو کې له څو پیړیو راهیسې خوندي دي. د آیس میموري په نوم بنسټ مشر جیروم شاپالاس چې دغه څېړنه مخته وړي فرانس پرسته وویل چې ساینس پوهان ویني چې د دوی لومړني مواد د تل لپاره د دغه سیارې له سطحې ورکیږي او زیاته کړه دا د کنګل پیژندونکو په توګه زموږ مسؤلیت دی چې د دغو یخونو د یوې برخې د خوندي کولو ډاډ ترلاسه کړو. یو شمیر ساینس پوهانو چې په دې وروستیو کې پر شمالي قطب د ځمکې د کرې د تودوخې د زیاتېدو د اغیزو په اړه څېړنه کړې، ویلي چې که د ځمکې د کرې تودوخه همداسې دوام وکړي څو لسیزې وروسته به شمالي قطب نور کنګل شوی نه وي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانیې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
اوس هم لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمیر خبریالان د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون کې وایي دا کار د خپلواک